السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي نن د جمعې ورځ او د اپریل 8 ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د پاکستان پر سیاسي اقتصادي او امنیتی حالات تاسو ته معلومات ترکو ځینی نور رپورټونه هم لرو اوریدل یې مه هیروئ خو لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار ملیحه میرزاده ده
السلام علیکم تر ټولو اول پامو کړی د خبرونو سټکو ته د بنو په جاني خلکو کې وسوالو د یو ځای مشر ملک مویس خان په کور راکټي حمله کړي نن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتیه کمیټه غونډه را بلل شوې ده او د یوکرین او روس فوځي ځواکونو ترمنځ د بخمود په ګډون په یو شمېر سیمو کې نښتې شوې دي تفصیل د بنو په جاني خلکو کې د اپریل په شپږمې شپې مهال ناسرګند وسلوالو د یو ځای مشر ملک مویس خان په کور راکټي برید کړی دی د سیمې پولیسو او ځایي اوسیدونکو په خطای د کړی ملک مویس خان له حمله روغ وتلی دی او پکې چاته سزانی تاوان نه دی رسیدلی ملک مویس خان تر پیښې وروسته مشال ریډیو ته ویل تر دې مخکې هم ورباندې وژونکي بریدونه یوازې د دې لپاره شوي دي چې د امن لپاره کوششونه کوي ملک مویز ویل چې وسلوال ترې کلنګ غواړي او ژوند یې خوندي نه دی حکومت دوی ته تحفظ ورکړي او په سیمه کې د امن قائم کړي په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د جاني خیلو او لکی مروت شاوخوا سیمو کې پولیس او امنیتي ادارو د وسلوالو خلاف کاروایی شروع کړې ده او دا چې د امن ټینګولو ته ژمن دي د حملې ذمهواري لا چا نه ده قبوله کړې نن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتیه کمیټه غونډه را بلل شوې د وزیر اعظم هاوس سرچینو مشال ریډیو ته ویلي په اسلام آباد کې کیدونکې غونډه کې د پوست مشر په ګډون وفاقي وزیران او په ائتلافي حکومت کې شامل د نورو ګوندونو سیاستوالان ګډون کوي ټاکل شوې چې په غونډه کې پر مهمو موضوعګانو خبرې وشي د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د وکیلانو یوې دستوري ته په وینا کې وزیر اعظم شهباز شریف له سپریم کورټ نه وغوښتل چې د مې په 14مه د پنجاب اسمبلی انتخاباتو د کولو امر ته د بیا کتنه وکړي او یو فل کورټ ته جوړ کړل شي بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان بیګا په ټویټر پاڼه په یو بیان کې په غونډه تنقید کړی او ویلي دي چې ائتلافي حکومت اول انتخاباتو د تختیدو په موخه په قومي اسمبلی کې د سپریم کورټ د فیصلې خلاف قرارداد راوړو او اوس دغه غونډه کوي دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د قومي اسمبلی د اپریل په 15مه د پنجاب او په خیبر پښتونخوا د اسمبلی او انتخاباتو په اړه د سپریم کورټ د درې کسیزه بنچ پریکړې پر ضد قرارداد منظور کړ مخکې د اپریل په 14مه د پاکستان سپریم کورټ د انتخاباتي کمیشن هغه فیصله رد کړه چې تر اکتوبر په پنجاب او پښتونخوا کې د صوبایي اسمبلیو انتخابات ځنډولي وو د سوات په منګوره کې د سیمې د سرکاري سکولونو استادانو په تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره او پکې د کټوتی خلاف مظاهره کړې د اپریل په 15مه د پریس کلب مخامخ د سیمې د سرکاري سکولونو استادانو اتحادیې راټول شو غړو د حکومت ضد شعارونه ورکول چې پګرانی کړي په د دې پر ځای چې تنخواګانې سیوا شي ورته کمې پیسې ورکوي د مظاهره کوونکو مشر اختر حسین مشال ریډیو ته ویل چې تنخوا کې په بیلابیلو پلمو پیسې کټ کیږي چې وار لمخه کمه ده او پکې گزاره ګرانه ده دوی دړه وکړه چې د غوښتنو د نه منل کېدو په صورت کې به په صوبه کې احتجاجي مظاهرې پیل کړي لاسوات نه د خیبر پښتونخوا د لنډمهالي حکومت نگران وزیر محمد علي شاه باچا مشال ریډیو ته ویل چې د استادانو دغه مسله به د صوبې نگران اعلی وزیر او نگران کابینې ته وړاندې کوي او هیله ده چې حل شي د پاکستان د خزانه وزیر ساګدار ویلی چې د وزیر اعظم په هدایت د دوی وزارت پلان لري چې روان کال د قراندازه یا بیلټ پرته د حکومتي کوټې لاندې په ټولو حج درخواستونو غور وکړي د پاکستان سرکاري ریډیو وای د اپریل 15مه په اسلام آباد کې د مذهبي چارو وفاقي وزیر مفتي عبدالشکور سره په ګډه خبري هونډه کې نوموړي ویل د حکومتي سکیم لاندې به د حج کوټه 2,000 ته ورسول شي ځکه چې دا د ټولو حج درخواستونو شمیر دی د افغانستان په بغلان ولایت کې درې خبریالان چې د طالبانو د حکومت استخباراتي ادارې نیولي وو پرون خوشې شول په نیول شو خبریالانو کې دوی د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون خبریالان دي او دریم د تنویر ټي وي چینل لپاره کار کوي د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون په بیان کې د نیول شو خبریالانو نمونه صفی الله وفا نوراغا او غلام علي وحدت خودلی ویلي چې استخبارات او امنیتي ادارې لا هم د رسنو په چارو کې لاسوهنه کوي د طالبانو استخباراتو د نیول شو خبریالانو د تور پاړه سي نه دي ویلي خو د خبریالانو د مدافع ټولنو لغښتنه ورسته پروندادري خبریالان خوشی کړل او د یوکرين او روس سیز واکونو ترمن اپریل پشپګمه د مشرقي خار بخمود په ګډون د یوکرين په یو شمیر برخو کې نخته شوی. د یوکرين په خیرسون سیمه کې د روس په بمباری کې اوه کسان ټپیان شول. د خیرسون پوزي گورنر الکساندر پروکودین ویل چې روسي پوزیانو په خیرسون د لارخونکو هوایی بمونو برید وکړ. پروکودین په ټلګرام ویل اوسمهال دا معلومه ده چې د خیرسون سیمه اوه اوسیدونکي په حمله کې ټپیان شوي دي. خیرسون د نومبر په میاشت کې یوکرینی ځواکونو آزاد کړ، خو کیف وای روسي ځواکونه د نایپر سیند لغاړې په خار او سیمه بمباری ته دوام ورکړی دی. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري مليحه میرزاده ناوریدو. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتیا کمیټې غونډه کیږي. د سوات سرکاري سکولونو استادانو په تنخواګانو کې د کمی خلاف احتجاجي مظاهره کړې.
کپرس کې دوه عمل جاری ساتو نو در دې عمل په تور باندې اداري هم بندې دي شي. موږ په سړکونو بم راوځو او ایون نه موږ به ماشومان هم روډونو ته راوځو.
وابوري چې د آی ایم ایف نه قرض اخیستل د پاکستان لپاره څه اهمیت لري؟
آی ایم ایف پروګرام چې کله وشي د ملک کریډیبلټی چې دغه هغه انټرنیشنل مارکیټ کې تجارتي اړیکې هغه ټولو مخې ته به د ملک یو کریډیبلټی جوړ شي.
او په خیبر پختونخوا کې د نورو کاروبارونو ترڅنګ جنکۍ او ښځې اوس آنلاین کاروبارونه هم کوي.
فیمس ٹک ٹاکرز یوٹیوبرز هغه ته زه خپل بزنس کم شي زنه زه جوړوم هغه سیمپلز لیکم نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې نو هغه طریقې سره زه خپل نیو اودینس اٹریکټ کوم.
له مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په جاني خیلو کې وسوالو بیګا د سیمې د یو مشر ملک مویز خان په کور راکټي برید کړي. ملک مویز چې په پیخه کې خوندي پاتې شوی مشال ریډیو ته ویل چې تر دې مخکې هم ور باندې په وار وار حمله شوې دي. نوموړي ویل چې یوازې د امن لپاره غږ پورته کوي او په دې کار کې د سیمې مشري کوي. هغه ویل چې وسلوال ښکارا د کلنګ غوښتنه کوي او چې نه ورکوي نو بیا یې د وژلو کوشش کوي. ملک مویز ته هم ویل حکومت د امن ټینګولو غوښتنه کوي. په سیمه کې امنیتي چارواکي وایي امن ټینګولو ته ژمن دي او د وسوالو خلاف کاروایی کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال لیډو خبریال عمر وزیر راکوي.
جاني خیلو کې نامعلومه وسلوالو د سیمې مشر او جرګامار ملک مویز خان په کور راکټي برید کړي چې په کور یې توغندې لګېدلې خو ځاني تاوان یې نه دی کړی. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اپریل په شپږمه د شپې وسلوالو ملک مویز خان کور په راکټ توغندې ویشتلې. ملک مویز خان باندې د دې وړاندې هم په وار وار وسلوال بریدونه شوي چې نوموړی پکې بچ پاتې شوی. مشال ریډیو ته خبرو کې ملک مویز خان وویل چې کسور یې همدومره چې د امن غږ پورته کوي. د غلطه د امن په نوم پر لتون او جرګې وکړې خو امن پر ځای نه شو.
امن نشته دی دوی درې مدرنه وکړلې مش کومور ګنا نشته سیرو دا خبره دوی چې حکومت کامن غوړي یا د حکومت سره راګیږي پامن باندې یو د خلک ویری چې راخو خامخ وطن دی علاقه دو دا دې مش ګنا دی دا نه پدام شری پر او پتا پر مونږ پرېږدي غنه پات پتا پر مونږ پرېږدي چې پیسې دي او کمیشنینه او خلی اړې رسوس مشته پدا کې لا درې چې حکومت مش مشورونی او دا ډېر وخت نه مونږ په ګاډي باندې حمله وشله بازار کې حمله باندې وشله خو حکومت پدا باندې غاور نه کوچی راځه مشورونی تاسو خلک ترګټ کیږي یا په کورین حمله کیږي دا مر فوج پروت او مش بار بار ته دي چې مونږ سره سره تاسو نه لرشه مش سره پرېږدي خو کاوندې سر کړی خو چې ستیمه مونږ کو پیسې لامو
نو ما وړي زیات کړه چې وسلوال بتا غواړي که پیسې نه ورکوي نو ور باندې بریدونه کیږي خو حکومت د غلطه خلکو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی.
حکومت جانی
خیلو کے وقت پا وقت وصلہ والو لخوا هدفی بریدونو کے زائی مشران زوانان او هم پولیس او ملیشا ایف سی زائی سرتیری پنخ شوی دی. کل 2023 مارچ او جون پا میاشتو کے جانی خیلو دغلتا لومڑے دا سلور تنکی زوانانو وجل کے دو او پس دا جون پا میاش کے زائی مشر ملک نصیب خان دا وصلہ والو لخوا هدفی برید کے وجل کے دو پس پر لپس اتو رزے او بیا اتویش ورزے پر لتونا وکڑل چه ملک مویز خان دا دغا پر لتونو دا سر مشرانو انتظام کون کے وو یادو پر لتونو کے دا جانی خیلو او حکومت ترمنز مذاکراتو پس حکومت دا غلطا دا امن پر زی کولو جمنے کڑے چه دا جانی خیلو پا وینا لا هم دا غلطا نامنی روانا دا او دوی پزید بیا هم غگ پورتا کڑے پا بنو کے یو لوڑ پوڑی امنیتی افسر چه لرسنیو سر دا خبرو اجازا نلرلو پا وجای نو غوختل نامای واخستل شی مشال ریڈیو تا وویل چه جانی خیل او سیرما لکی مروت خواوشا کے دا وصلہ والو زید زنگڑی عملیات پیل شوی وصلہ والی او بلزای پت بریدو نا کوی خوا امنیتی زواکونا او پولیس دا غوی پا زید کروائے کوی سیما کے امنیت تا جمن دی ملک مویز خان او جانی خیلو مشران زوانان وای چه نور دغلتا حکومت دا امن لپاره کوټلی گامون واخلی تر کما بدوی جنازه پورته کوي جرګه مرکه او پرلتونای هم وکړل حکومت نا غوښتنه کړي چې ځای خلکو ژوند خوندي کړي په ځای مشران او زوانانو باندې بریدونو کې ککړو خلکو زیات سخت گامون واخلی عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي
اوریدونکو نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتیا کمیټې غونډه کیږي په وزیر اعظم هاوس کې کیدونکو دغه غونډه کې به پر مهمو موضوعګانو خبرې کیږي او د پوز د مشر په ګډون د وفاقي کابینې غړي او په ائتلافي حکومت کې د شاملو ګوندونو استازي به پکې ګډون کوي دا غونډه په داسې حال کې رابلل شوې ده چې د سپریم کورټ اپریل 4 پریکړې وروسته په هیواد کې د عدلي او د حکومت ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی سپریم کورټ په خپل فیصله کې د انتخاب پاتی کمیشن هغه فیصله رد کړه چې تر اکتوبر یې د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلی انتخابات ځنډولي وو د ستر عدالت فیصلې وروسته الیکشن کمیشن د پنجاب اسمبلی انتخاباتو نیټه هم اعلان کړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال گوهر مسید راکوي
د وزیر اعظم هاوس د سرچینو تر مخه د قومي سلامتۍ غونډه په وزیر اعظم هاوس کې نن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې ترسره کیږي چې په موجوده حالاتو کې په بیلابیل چیلنجونو خبرې کیږي د وزیر اعظم هاوس د سرچینو تر مخه په دې غونډه کې به د پوز مشر عاصم مدیر او نورو لوړ پوړو امنیتي چارواکو ترڅنګ د دفاع وزارت د خزانه د وزارت او په موجوده حکومت کې شامل ګوندونو لوړ پوړي سیاستوال او وفاقي وزیران ګډون کوي د قومي سلامتۍ په نننۍ غونډه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د یو ټویټ د لارې نیوکې کړې دي او هغه ویلي دي چې پاکستان جمهوري غورځنګ د انتخاباتو نه تښتېدل غواړي او د دې لپاره په قومي اسمبلی کې د سپریم کورټ په اړه یو غیر قانوني بل او قرارداد راوړو او اوس یې د قومي سلامتۍ غونډه ربللې ده چې د امنیتي حالاتو په ترڅ کې د انتخاباتو د ځنډولو هڅه وکړي د قومي سلامتۍ غونډه په داسې حال کې کیږي چې موجوده وفاقي حکومت د پنجاب او خیبر پختونخوا د تحلیل شویو صوبایي اسمبلیانو د انتخاباتو په سر د سپریم کورټ د فیصلې په اړه د ستر عدالت سره د تصادم په حالات کې دي تېره ورځ په قومي اسمبلۍ کې د یو قرارداد د لارې د سپریم کورټ فیصله رد شوه وزیر اعظم او وفاقي کابینې نه په دغه قرارداد کې د عدالت قضیه نه عملی کولو سفارښتنه شوې وه. په پنجاب صوبه کې د مئی په 14مه نیټه د انتخاباتو کولو د سپریم کورټ د فیصلې په اړه وزیر اعظم شهباز شریف یو ځل بیا تیره ورځ په اسلام آباد کې د وکیلانو یوې دستوري کې له ستر عدالت غوښتنه کړې چې دې فیصلې ته دا بیا کتنه وشي. زبانن هم اعلی عدالت ته ویم چې هغه دا پخپلې پریکړې باندې یو ځل بیا قتل وکی فل کورټ ته جوړ کړی دل شي چې سهم فیصله وشوه مونږ تبا منظوروي. په دې نه نوره څه خبره کېدی شي. پاکستان د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی. هر یو تن ته پکار ده چې خپل سم کردار ولوبوي. د قومي سلامتۍ دا غونډه په موجوده حالاتو کې څومره اهمه ده؟ په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې خبریال او څېړونکي عبدالمومند مشال ریډیو ته وویل،
تېره ورځ د وزیر اعظم شهباز شریف ملاقات د آرمی چیف عاصم منیر او ډی جی آی سید ندیم انجم سره شوی و. د هغې نه پس د وزیر اعظم په لهجه کې ډېر اعتماد ښکاره کېدو. بیا د قومي سملې نه دغه قرارداد هم منظور کړی شو او یو پیغام بیا سپریم کورټ ته ورکړو چې موږ دغه فیصله چې دا کومه چې درې ججانو دا هغه نه منو. د دین خدا سیز واضح دی بالکل، او دا اطلاعات هم را روان دي چې دې وخت کې سیاسي ګوندونه، حکومت او دغه اتحادي جماعتونه او سره ریاستي ادارې په یو پیج دي. د دواړو طرفو نه چې کوم پیغامات را روان دي همدغه دي چې موجوده حالات کې چې ملک معاشي طور د ډېرو مسلو سره مخ دی، او د آی ایم ایف دغه ډیل هم روان دي، نور ملکونه هم پاکستان ته قرضې ورکوي. په داسې حالاتو کې چې دهشتګردي هم ده، انتخابات کول چې دي هغه د ملک دپاره ښه نه دي.
یاد دوي چې د پاکستان سپریم کورټ د مشر قاضي عمر عطا بندیال په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ د اپریل په 14مه نیټه د اکتوبر په میاشت کې د انتخاباتو کولو فیصله رد کړې وه، او د مئی په 14مه نیټه یې په پنجاب کې د انتخاباتو کولو امر ورکړی وو. ګوهر مسجد، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
اوریدونکو، د پاکستان قومي سملې د اپریل په 16مه د یو قرارداد په منظورولو سره په پنجاب کې د انتخاباتو د کولو په اړه د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ فیصله رد کړې ده. په قرارداد کې په یو وخت په هیواد کې د عامو انتخاباتو کولو غوښتنه شوې ده. پرون په قومي سملې کې دا قرارداد د سملې غړي خالد مکسی وړاندې کړ چې په اکثریت سره د سملې غړو منظور کړ. په قومي سملې کې دا قرارداد په داسې مهال منظور شو چې الیکشن کمیشن د سپریم کورټ 14 اپریل فیصلې یو ورځ وروسته د پنجاب د اسمبلې د ټاکنو لپاره د مئی 14مې نوټیفیکیشن جاری کړ. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوس په ریپورت کې.
قومي اسمبلې د یو قرارداد د لارې په پنجاب کې د انتخاباتو د کولو په اړه د سپریم کورټ د درې کسیزه بنچ فیصله رد کړې ده، او وزیر اعظم ته یې په دې فیصله د عمل نه کولو سپارښتنه کړې ده. د اپریل په 16مه نیټه په قومي اسمبلې کې دا قرارداد د اسمبلې غړي خالد مکسی وړاندې کړو چې په اکثریت سره د اسمبلې غړو منظور کړو. د قرارداد وړاندې کولو پر مهال خالد مکسی وویل چې د سپریم کورټ د دریو قاضیانو فیصله یو اقلیتي فیصله ده، ځکه چې د سپریم کورټ څلور قاضیان د دې فیصلې په حق کې نه وو. هغه زیاته کړه چې دا ایوان په سیاسي معاملاتو کې د عدالت په بې ځایه مداخلت د خفګان اظهار کوي، او د دې فیصلې سره په هیواد کې سیاسي عدم استحکام ته لاره هواره شوې ده. هغه زیاته کړه،
لہذا یہ ایوان آئین اور قانون میں درج طریقہ کار کے عین مطابق ملک بھر میں ایک ہی وقت پر عام انتخابات،
دا ایوان پا آئین اور قانون کی دا سب شوی طریقہ کار لاندی پا یو وقت انتخابات کول دا طولو مسلو حل گنی. دا ایوان دا دری رکنی اقلیتی بینچ دا پیسلے پا مسترد کولو سرا وزیر اعظم او کابینہ دا دی خبری پا بند کوی چی دا آئین اور قانون خلاف پا دی پیسلے دی عمل نہ کوی،
خلاف آئین اور قانون فیصلے پر عمل نہ کیا جائے.
دا قرارداد په داسې حال کې د قومي اسمبلی نه منظور شو چې د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د اکتوبر د میاشتې پورې د پنجاب د انتخاباتو د ځنډولو په اړه د الیکشن کمیشن امر معطل کړی وو او د مئی په 14مه نیټه د پنجاب د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو امر یې ورکړی وو. د انتخاباتو په سر د موجوده حکومت او سپریم کورټ ترمنځ د روان ټکراو په اړه مې په سیاسي چارو د نظر لرونکي خبریال او شینونکي محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه، نو په ځواب
پاکستان کی د دین مخ کی هم د یو وزیر اعظم خلاف کاروائی شوی، د دویم وزیر اعظم خلاف هم کاروائی شوی، د سپریم کورٹ د اڑخه و کاروائی نه شوی دی. پارلیمان کی کمی پارٹی موجود دی، نو د دې وزیر اعظم کورونه ته تللی دی، نو دې پر هغه اوس دا واړی چې یوازې یو وزیر اعظم دی ورته مخامخ نه ولاړ، بلکې پارلیمان دی ورته مخله ودری. پارلیمان وزیر اعظم سره ودریږي، نو بیا سپریم کورٹ ته د کاروائی کولو موقع ډیره زیاته اسانه نه وي. او دا چې کوم قراردادونه پاس کیږي او کوم قانون سازیانې کیږي، نو په دې کې هم د پارلیمان د وجې به وزیر اعظم مضبوط وي، نو ځکه د وزیر اعظم خلاف، وزیر اعظم شهباز شریف خلاف که سپریم کورٹ څه کاروائی کوي، نو دوی ورته لار نیسي. او زما نه دی خیال چې اوس به دا دومره اسانه وي چې سپریم کورٹ په یو بل وزیر اعظم
سپریم کورٹ قومی اسمبلی کی دا قرارداد په داسې مهال منظور شوی دی چې الیکشن کمیشن د سپریم کورٹ د 3 اپریل د فیصلې پر رڼا کې د پنجاب د صوبایي اسمبلی د ټاکنو لپاره د مئی د 14مې نیټې نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شبک.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د سوا سرکاري سکولونو استادانو په تنخواګانو کې د کمی خلاف احتجاجي مظاهره کړې. د اپریل په 6مه د منګوري پرس کلب مخې ته مظاهره چانو ول چې حکومت ترې کله د سیلاب په نوم پیسې کټ کوي او کله ترې په نورو بهانو کټوتی کوي. دوی ول مخکې نه په کمه تنخواه کې ګزران ګران دي، په کار ده چې د پیسو د کټ کولو پر ځای د ورته تنخوا زیاته شي. دوی دا هم ویل کوم مطالبه پوره نشوي، نو په ټوله صوبه کې به احتجاجي مظاهره کوي او سکولونه به وتړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نور تفصیل را کوي چې د مظاهره کوونکو پر اوازونو پیلي کی.
سوات پنګوره کې د پرسلب مخې ته راجمع شي په لسګونو د ضلع د سرکاري سکولونو استادانو اتحادیې تنظیمونو غړو غوښتنه ده چې په ملک کې ګراني ده حکومت په ځای د دې چې دوی په تنخواګانو کې زیاتوالی راولي، الټا د دوی د تنخواګانې په بیلابیلو مدونو کې کټ کوي. د مظاهرې مشري کوونکي اختر حسین وایي،
موږ نه مختلفو موقعو باندې په مختلفو بهانو باندې پیسې په هر میاشت کې کټ کیږي چې موږ ته کله تنخواه راشي. دا خو بالکل د حساب کتابي، په دې کې د ماشومانو فیسونه وي، په دې کې مطلب دا دی چې د هر سیز تقسیم پیسې دي. د استاد سړي سره تنخواه ده، هغه موږ مکمل ډیوایډ کړي ده. کله راته وایي چې را دا سیلاب راغی د امداد په تور باندې، زمونږ نه یو بل مت کې پیسې کټ شولې چې هغه د ترکی او د مصر د شام او دغه کم زلزلی چې راغلی وي په هغه کې هم یو غټ خطیر رقم زمونږ نه کټ شو.
مظاهره کې شریک د میډل سکول استاد محمد اقبال وایي چې استادانو ته کپوره تنخواه او د هغوی منلی شوي مراعت نه ورکولی کېږي، دغه به په زده کړو اثر پرې باسي.
په ماشومانو باندې وي، په معاشره باندې وي، موږ دا ستاسو د چینل په وساطت باندې، د میډیا په وساطت باندې ټولو دغه چې کوم دی خپل اعلی چارواکو ته دا اپیل کوو چې دا مطالبه پوری در باندې منظوري کوي. کوم چې جایز مطالبه دي، کوم چې درې نکاتي ایجنډا وه چې باید پینشن دی، چې کوم دی کنوینس الاونس کټوتی ده، یا د مګای په تناسب سره چې کوم دی هغه اضافي ده، دی وکه فور در باندې چې استاد هغه چې کوم دی مطمئن شي، نو هغه صحیح طریقه پر مخبل پړای کوي.
مزارع کې شریک د استادانو اتحادیه بل مشر حفیظ محمد علي وای چې کچری دوی غوښتنې پوره نه کړې شوې، مجبورن به ټوله صوبه کې استادان احتجاجي مظاهره شروع کړي.
نن موږ دا ټوکن احتجاج وکړو، د دین آباد زمنګ د اګیګا چیرمن بیا میټینګ را غوښته ده په صوبایي سطح باندې هم او ملکی سطح باندې هم. دا غینې بعد کپرس کې دا عمل جاری ساتو، نو در دې عمل په تور باندې اداري هم بندي دي شي، موږ په سړکونو بم راوځو او ای باندې موږ په ماشومان هم روډونو تر وباسو.
د استادانو مسلې په اړه د سوات نه د خیبر پښتونخوا نگران حکومت کې صوبایي وزیر محمد علي شاه بچاوي چې دغه مسله به وزیر اعلی او کابینه ته وړاندې کوي.
موږ ټول کې بنټ او دا ټول صوبه د استادانو سره ولاړه، او بل په دې منګای په حالات کې د دوه کټوتی په ځای کوم د دوی اضافه نشو کولای، یا زموږ قانوني یو سیز نه جوړیږي، نو کم از کم کټوتی خو قطعاً موږ دونه نه کوو.
او هم په سوات کې دا وخت 1600 سرکاري تعلیمي ادارې دي چې پکې 1.5 لک نه زیات هلکان او جینکۍ زده کړې کوي او دغې لپاره 12000 نه زیات استادان دي. استادانو غوښتنه ده چې په تنخواګانو کې د کټوتي نه کوي او د ګرانۍ په حساب سره تنخواګانو کې زیاتوالی وکړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو، د پاکستان زری مبادله ذخیره ډیره کم شوې ده او د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت هم کم شوې دي چې لکبره په ملک کې ګرانی دا او هیواد له اقتصادي بحران سره مخ دي. د اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف مخکخه او د خزانه په خوانی وزیر شوکت ترین 13 ورځ ویلی وو ک په ملک سیاسي اړې غړې ختم نکړل شو نو ملک په مالی توګه دیوالیا کېدی شي. خو حکومت وایي چې د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره خبري روان دي او ډیر زر به ادارې سره د پور پروګرام بحال شي چې په نتیجه کې به دا هیواد له اقتصادي بحران راوسی. دا چې دغه پروګرام د پاکستان لپاره ولې مهم ده، په وړاندې سخندونه دي، تفصیل د اسرار عالم مومند په دې رپورت کې.
د پاکستان سٹیټ بینک د اپریل 15 شمیرې خایي چې د هیواد پر مرکزی حکومت تر ټولو قرضه 1530 کربه او 350 ارب روپو ته رسیدلې. روانه میاشت کې د هیواد دولتي بینک پر قرض پیسو د سود شرا 1.5% ته لوړه کړه. ګرانی هم څه باندې 15% ته لوړه شوې چې د الجزیره ټی وی لمخې دا په دغه هیواد کې په تیرو نږدې 50 کلونو کې د ګرانۍ تر ټولو لوړه کچه ده. د روپۍ ارزښت هم پریوته او د اپریل په 14 په بانکونو کې د یو امریکایي ډالر نرخ څه باندې 270 او په آزاد بازار کې 291 روپۍ وو. د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه وایي چې پاکستان په مالی توګه دیوالیا کېدو ته نږدې شوی. خو د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار وایي که د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د پاکستان پور پروګرام بحال کړي نو د هیواد زر مبادله ذخیرې چې دا وخت 4.2 ارب ډالر دي زیاتې به شي او هیواد به یې له اقتصادي بحران راووزي. پوښتنه دا ده چې د IMF لخوا پاکستان ته پیسې ورکول ولې دومره مهم دي. پر دې اړه د اپریل په 16 په اسلام آباد کې د اسلامک پوهنتون د اقتصادیاتو استاد ډاکټر میراج الحق مشال ډو ته وویل که IMF پاکستان ته قرضه ورکړي نو له دې سره به د نورو هیوادونو او مالیاتي ادارو هم پر پاکستان باور پیدا شي او دې هیواد ته به قرضه ورکړي او ورسره به نورې کاروباري اړیکې بحال کړي. نوموړی وایي دا ځکه چې IMF تر هغو یو هیواد ته پیسې نه ورکوي تر څو چې یې دا خبره نه وي یقیني کړي چې دغه هیواد د قرض واپس کولو توان لري.
IMF پروګرام چې کله وشي نو دا یو ګرین سیګنل هغې ته میلاو شي، بلکې دا ویم چې هغه سرټیفاید شي د IMF ته او د ملک کریډیبلټي چې ده نو هغه انټرنیشنل مارکیټ کې، انټرنیشنل فاینانشیل مارکیټ کې او هغه تجارتي اړیکي، تجارتي لیندینې یا نور ارګنایزیشن سره فائنینشیل میټرز هغوی مخ په وړاندې باندې بوزي، هغوی ټولو مخې ته به د هغوی ملک یو کریډیبلټي جوړه شي.
همدار سرګندونې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه فدا حسین هم کوي، وایي چې په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ له کبله د پیسو نړیوال صندوق دغه هیواد ته پور ورکولو کې زړه نازړه دی. نوموړی وایي د پاکستان پخوانی او موجوده حکومت لخوا د IMF پروګرام ته پر وخت نه تلو او د دې مالیاتي ادارې اصلاحات پر وخت نه عملي کولو له کبله هم د پیسو نړیوال صندوق تر دې دمه د پاکستان پور پروګرام نه دی بحال کړی. فدا حسین د اپریل په 16 مشال ډیو ته وویل چې د IMF دا مهال غټ شر دا دی چې نور هیوادونه له پاکستانه خپلې قرضې اخیستل وزنډوي او د په خبره کېدی شي چې دا خنډ لري شي.
ڈالر شیڈول کوتا سے
عمدہ ہو پاکستان له 2019 کال هیڅ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او په همغه کال کې د پیسو له نړیوال صندوق ایم ایف سره د سباندې شپږ ارب ډالرو پور درې کلن تړون لاسلیک کړی و. پاکستان وایي که ایم ایف دغه پور ورکړي نو د دې هیواد له اقتصادي بحران وتل به پیل شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د ملیحا میرزا تنور.
د بنو په جاني خېلو کې د اپریل په شپږمش په مهال ناسرګند وسلوالو د یو ځای مشر ملک مویز خان په کور راکټي برید کړی دی. د سیمې پولیسو او ځایي اوسېدونکو په خطای د کړې ملک مویز خان له حملې روغ وتلی او پکې چاته څه ځاني تاوان نه دی رسېدلی. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ټویل د جاني خېلو او لکې مروت شاوخوا سیمو کې پولیسو او امنیتي ادارو د وسلوالو خلاف کاروایی شروع کړې او دا چې د امنیت ټینګښت ژمن دي. د حملې ذمهواري لا چا نه ده قبوله کړې. نن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د قومي سلامتي یا کمیټه غونډه را بلل شوې ده. د وزیر اعظم هاوس سچینو مشال ریډیو ته ویلي په اسلام آباد کې کیدونکې غونډه کې د پوځ د مشر په ګډون وفاقي وزیرانو په ائتلافي حکومت کې شامل د نورو ګوندونو سیاستوالان ګډون کوي. ټاکل شوی چې په غونډه کې په مهمو موضوعګانو خبرې وشي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان قومي اسمبلی د اپریل په شپږمه د پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلی او انتخاباتو په اړه د سپریم کورټ د درې کسیزه بنچ پریکړې پر ضد قرارداد منظور کړ. د سوات په منګوره کې د سیمې د سرکاري سکولونو استادانو په تنخواګانو کې د زیاتوالي لپاره پکې د کټوتی خلاف مظاهره کړې. د اپریل په شپږمه د پریس کلب مخامخ د سیمې سرکاري سکولونو استادانو اتحادیې راټول شو غوړو د حکومت ضد چارونه ورکول او ویل چې تنخواګانې د سیوا شي او ورته کمې پیسې دی نه ورکوي. له سواته د خیبر پښتونخوا د لنډمهالي حکومت نگران وزیر محمد علي شاه باچا مشال ریډیو ته ویل د استادانو دغه مسله به د صوبې نگران اعلی وزیر او نگرانې کابینې ته وړاندې کوي. د پاکستان د خزانه وزیر سردار ویلي د وزیر اعظم په هدایت د دوی وزارت پلان لري چې روان کال د قراندازۍ یا بلټ پرته د حکومتي کوټې لاندې په ټولو حج درخواستونو غور وکړي. او د افغانستان په بغلان ولایت کې درې خبریالان چې د طالبانو د حکومت استخباراتي ادارو نیولي وو پرون خوشې شول. په نیول شو خبریالانو کې دوی د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون خبریالان دي او دریم د تنوی ټي وي چینل لپاره کار کوي.
لړن خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزاده نوریدو سره زوی ویبلې موضوع ته سپینې ماڼې پرونول چې افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو د سرنګوالي پاړی خپل ریپورت د کانګرس ته استازو جرګې ته سپارل دي. سپینې ماڼې پر پخوانی امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ له افغانستان د ځواکونو د بې بندوبست ایستلو پړه اچولې او ویلي چې اوسنی ولسمشر جو بایډن نه غوښتل چې د امریکایي پوځیانو یو بل نسل داسې جګړې ته ولیږي چې باید کلونه وړاندې پای ته رسېدلی وي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
سپین ماڼۍ د خپل لسمخیزه محرمانه راپور لنډیز خپور او کانګرس ته وړاندې کړ. له ډېره وخته تمه کېده چې سپین ماڼۍ له افغانستان د امریکایي پوځیانو د بې بندوبسته ایستلو د څرنګوالي په اړه خپل راپور وړاندې کړي. د سی این این د راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایډن د کابل د هوایي ډګر د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی و او ویلي وو چې په دې څېړنه کې باید څرګنده شي چې څه شی سبب شو چې دا پیښه رامنځته شي. سپین ماڼۍ ټوله پړه د دوحې د 2000 میلادي کال د فبروري د 9 نیټې پر موافقه اچوي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو او د ولسمشر بایډن حکومت یې له یو داسې موقعیت سره مخامخ کړ چې شاګرد پکې ممکن نه و. سپین ماڼۍ د افغانستان د جمهوري حکومت د پرزیدو په اړه وایي چې د امریکا هیڅ استخباراتي ادارې د افغان ځواکونو د دا ډول له ناورینه ډکه پاشلتیا نه واټکل کړي. له بلې خوا په 2020 میلادي کال له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ملي امنیت شورا په مشرۍ د استخباراتي ادارو په ګډه څېړنه کې ټوله پړه د متحدو ایالاتونو پر پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ اچول شوې او ویل شوې چې اوسنی ولسمشر جو بایډن مکلف و چې د مخکینی ولسمشر پریکړه عملي کړي. سپینې ماڼۍ د پنجشنبې په ورځ له افغانستان د ځواکونو د ایستلو او د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو په اړه دولس بخیز راپور خپور کړ. په دغه راپور کې د خپلو اقداماتو په اړه د ولسمشر بایدن مسؤلیت ته لږ اشاره شوې ده. د امریکا حکومت وایي له افغانستان د ځواکونو له ایستلو وروسته ارزونې چې د پنجشنبې په ورځ کانګرس ته وسپارل شوې خورا محرمانه دي او د خلکو د لیدو لپاره به خپرې نه شي. د سپینې ماڼۍ تر اساس په دې ارزونه کې ویل شوي چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه ولسمشر بایدن ډېر انتخاب نه درلود، مګر دا چې د پخواني ولسمشر له پریکړې سره سم اقدام وکوي. د دې ترڅنګ د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون په 2020 میلادي کال له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو او د تخلیه په ترڅ کې د کابل د هوایي ډګر په خوله کې د حملې په اړه کانګرس ته راپور ولېږه. د 2020 د اګست په 26 د کابل د هوایي ډګر په برید کې 170 افغانان او 14 امریکایي پوځیان ووژل شول. د سی این این تلویزیون د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت د دې پیشي او له افغانستان د ځواکونو د ایستلو محرمانه راپور کانګرس ته په الکترونیک ډول سپاري څو د کانګرس غړي هغه په ویبپاڼه کې وګوري.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم یم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اقتصادي ودې شرح په بجټ کې د کال ټاکل شوي 15% څخه 0.4% ته راټیټه شوې ده، نړیوال بینک وړاندوینه کړې چې په دغه هیواد کې به شاوخوا 4 میلیون خلک د ټیټې متوسطې غریبۍ یا فقر تر کرښې لاندې راشي. د نړیوال بینک د معیار تر مخه چې څوک هم د ورځې په سر 3.15 ډالر نه کم ګټي، نو هغه د ټیټ متوسط فقر تر کرښې لاندې ګڼل کیږي. د دغه معیار له مخې د تیر کال په پرتله په پاکستان کې 3.9 میلیون اضافي خلک په غربت کې دي. نور تفصیل د شاهین بولیری نورو.
نړیوال بینک د اپریل په 4 په خپل ویبپاڼه د پاکستان ډیولپمنټ اپډیټ په نامه خپور کړی راپور کې ویلي چې د سیلابونو په برآمداتو د محدودیتونو او د کروندې او صنعت په میدان کې د پیداوار د کمی له کبله بېوزله کورنۍ نور هم اغیزمنې شوې دي او د ودې شرح د جنوري په میاشت کې د ورکړل شوې 2% څخه 0.4% ته راپریوتې ده. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د اقتصادي چارو یو شنون کې ډاکټر غلام سمد وویل چې د یو شمیر بهرنیو علتونو سره سره د پاکستان کورنۍ سیاسي او اقتصادي وضع دغه شرح ټاکي. نوموړي زیاته کړه،
مونږ تقریبا د کووډ نه پس دې خواته وګورې نو مسلسل موږ سره چې کوم دی پولیټیکل انسرټنټي دومره ده چې لکه بس سړی څه نشي ویل چې کوم طرف ته ملک روان دی. هغې سره تړلې خبرې د IMF ته مسله ده او سپورې حل نه شوه زموږ نه. اوورال مهنګي 35% ته ورسېده، فوډ انفلیشن د 40% نه سیوا شوی دی. فلډس چې کوم راغلی او دغې چې کومه سچویشن وو لکه موږ لارج سکیل مینوفیکچرنګ انډسټریز موږ سره چې کوم دی امپیکټ شو ولې چې موږ امپورټ الته ریسټریکټ کړی دي او هغه امپورټ از را مټیریل چې کوم دی انډسټریز کې پکاریږي. نو دا چې انټرنل فیکٹر دی چې هغه ستاسو گروتھ فورکاسټ چې کوم دی هم ډیټرمن کوي.
په پاکستان کې د نړیوال بینک مشر ناجی بن حسن پرون په ټویټر د راپور مهم جزئیات شریک کړل او زیاته کړه چې د پاکستان د معاشي بحران نه د راوترلو لپاره به د اوږد مهاله اصلاحاتو لوس کول وی. په ان حال کې د آسیا پرمختیایي بینک وړاندوینه کړې ده چې د موجوده سیاسي بحران د سیلابونو له امله اقتصادي زیان د بهرنیو اسارو د ننګونو او په کور کې د سختو اقتصادي پالیسیو له امله تیر کال د پاکستان اقتصادي وده له 6% څخه 0.6% ته راټیټه شوې ده. سره د حکومتي ژمنو او ځینې اصلاحاتو پاکستان ولې تر اوسه د IMF سره د قرضو د پروګرام په بیا ژوندي کولو کې نه دی بریالی شوی. په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز څیړنکار کریم خان وایي چې IMF له پاکستانه ځینې ضمانتونه غواړي چې پوره کول یې ستونزمن دي.
د IMF کنډیشنلټیز یو خدای چې اډیشنل ریوینیو کم چغیا دی 900 بلین روپۍ
نو داغه حکومت سره سکوشن نه جوړیږي چې مطلب دا چې 900 بلین روپے څنګه چکم دی نو ودن 3 منتھس حکومت ایڈیشنل ٹیکس زیادہ سر ریس کی نو مطلب دار جگہ حکومت دی وقت اینے بلے دا پاکستان چې کوم ایکسٹرنل ڈیٹ ابلیکیشنز دین په دې کال کې 18 بلین ڈالر دی ایکسپیکټیشن دا چې دا 10 بلین ڈالر به چې کوم دی نو د سعودي عربیا چینا یو اے ای او قطر چې کوم دی نو پاکستان نه ورګو تر اوسه پورې پاکستان سکسسفل نه دی ایون د فلټس چې کوم دا غشو پلیج
د نړیوال بینک د معیار تر مخه چې څوک هم د ورځې په سر د 3.15 ډالر نه کم ګټي نو هغه د ټیټ متوسط فقر د کرخې لاندې ګڼل کیږي او د دغه معیار د لاندې د تیر کال په پرتله 3.9 میلیونه اضافي خلک په غربت کې دي. واشنگتن میشت ادارې په راپور کې زیاته کړې چې د غربت ژوروالی او شدت هم زیات شوی او ډېرې کورنۍ د لنډمهاله اقتصادي ستونزو د هوارولو لپاره مالی پانګې نه لري. د پېښور پوهنتون استاد او د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکټر خورشید عالم وایي چې د اقتصاد د خرابېدو او سیاسي اړیګړي سره په ټولنیزه کچه یو شمېر ستونزې رامنځته شوې دي او د جرمونو شرح هم ډیره شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې دا مهال پاکستان په نړیواله کچه خپل باور پر ځای کولو ته اړتیا لري.
لون چې دینه مختلف قسمه ادارې او مختلف قسمه ملکونه ورکي پاکستان چونکه د برټن ووټ سیستم په خانه چې کوم برټن ووټ سیستم او بیا آی ایم ایف ورلد بینک چې کوم سیستم حصہ ده نو پاکستان دغه سره تړل شوی دی د امریکا او د مغرب دغه نظام سره تړل شوی دی. دغه نظام کې واجب ده نه چې پیسې ورکړي کیږي بلکې د اقتصاد د خکېدو چې دینو ذمہواریاں ګارانټیاں هم ورکړي کیږي. پاکستان د دې نظام نه بهر پاکستان د 10 بلین ډالر ورکی او ایم ایف ول یو بلین ډالر ورکی دا ایم ایف یو بلین ډالر په درون پدې دي چې دا هغه سره ګارانټیز دي دا هغه سره ټریډز نظام دی.
بلخوا آسیایی پرمختیایی بینک هم روانه میاشت په خپل خپور کړي او راپور کې د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف سره د قرضو د پروګرام د زر تر زره بیا راجوندی کولو غوښتنه کړې ده ځکه چې دا به د بهرنیو اسعارو د زیرمو راټیټېدو کې کمی راولي. د قرضو ورکول به آسان کی او پاکستان ته به د نورو سرچینو څخه د بهرنیو کرنسو راتګ ته لاره هواره کی. د یادونې وړ ده چې د ایم ایف د قرضو د پروګرام د ژوندي کولو لپاره د پاکستان او ایم ایف د چارواکو ترمنځ یو شمیر غونډې شوې دي خو دواړه خواوې لا کومې لوزنامې ته په رسیدو کې نه دي بریالي شوې.
دا مشال ریډیو دا ز فرحات شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي ټولنیز فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
اوریدونکو په پاکستان کې د سرو زرو بیا د خپل وخت ټولو لوړې کچې ته رسیدلې ده. د یوې تولې د سرو زرو بیا 2,15,000 روپو ته اوریدلې ده. د سرو زرو لوړو بیو یو خوا که عام ولس اغېزمن کړي نو بل خوا د سرو کاروبار کوونکي یا زرګران وایي چې د لوړو بیو له وجې کاروبار متاثر شوی دی ځکه چې خلکو ته سره زر اخیستل ډېر ګران شوي دي. نور تفصیل له پېښوره د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې وو.
دا پاکستان په کچه د صرافانو یا د سرو زرو کاروبار کوونکي زرګرانو سازمان آل پاکستان صرافه جم اینڈ جولرز ایسوسیشن لخوا د اپریل په شپږمه جاری شوې معلوماتو تر مخه د سرو زرو یوه توله دا وخت 2,15,000 روپو ته رسیدلې ده. دا چې د سرو زرو نرخونه ولې دومره سیوا شو نو خیبر پښتونخوا کې د زرګرانو د سازمان د پېښور ښار یو مشر جهانګیر احمد غفران وایي چې په نړیواله کچه نرخونه د سرو زرو سیوا شوي دي نو همدغه وجه ده چې پاکستان کې هم بای لوړ شوی دی.
دا جی ڈی کی بین الاقوامی عوامل ڈیٹ دیا دی دبئی کی چکم دا گولڈ اسٹاک ایکسچینج دے پہاڑی کی دا گولڈ ریٹ ڈی ٹین کی بین الاقوامی کساد بازاری دو وجہ نا پہاڑی دا پی اونس $2,023 بیگا ریٹ ہو کہ یو اونس کی جی 31 گرام وی 31 گرام کی $200 فرق را گلے دے نو دا دا آگی دا وجہ نا دا دے ریٹ دا سے دے کاروبار بالکل نشت جی وہ دی خرید بالکل ختم شوی دے دیر زیاد غربت دے لکا یو سڑے چزان لے دا اڑو توڑا نشی رشتے نو آگا پتو
نوموړی زیاتوي چې وړاندې به ودونو خادوله خلکو ډېر کالي پتر جوړول، خو اوس خلک د غریبۍ له وجې د کور نور ضرورتونه هم وکړي که سره زر واخلي، نو ځکه د دوی په وینا د دوی روزګار او ګاک خوشا 15% کم شوی دی. دغه لوړو بیو عام ولس هم ډېر اغېزمن کړی دی، په خصوصي توګه هغه خلک څوک چې د ودونو خاده تیاری کوي. د چارسده یخ کوي یو زنانه شیربانو وایي چې شپږ کاله وشو لور یې کېدن کړی ده، خو د کالو او د جهیز وس نه لرلو له وجې لا واده نه دی ورکړی، او چې تر څو ورله هلک کور کالي نوي کړی نو وایي نه یې ورکوم.
ماشومان لوڼه راته ناستې دي، خو نه شو بدولې، نه د هلک کور وس کېږي نه زمنګ کېږي، بلکې د هغوی بیا هم شي قرضدارو کې خو مونږ نه شو کولی. لور له خوی نه دی، تاسو خو په خپله باندې مینه چې خپل لوڼو له څه کوي، خو ستاسو به وس کېږي زمونږ به نه کېږي. تا کټ شو به لخ شو تولی شو بلستنو به کش شو لوښي لرګي شول، داسې د جې سامان چې کوم کېږي که نه، نو بس دا خو به له خامخا کو کالی خو ما پې وتولی ښودی دی، نو چې نه شو کولی چې بس همداسې به یې ودی، بس ناسته به یې نو چې د هغې وس نه کېږي زمام وس نه کېږي، نو بس زه هیڅ هم نشم کولی روزبینو. دا توله بس چې کولی شي خوب کې که نه، نو دا هغوی نه هم پاتې ده او زما نه هم پاتې ده، د ګرانۍ په وجه پاتې ده. نو دا شپږم کال دی، شپږو کالو کې تاسو سوچ کوئ.
خو بیا د اسلام مذهب پوهان وایي چې په دې منطقه دا یو غټ ناسم رواج دی چې د کالو یا جهیز په شان غیر ضروري رسمونو د وجې د هلکانو جنکو ودونه اسارول کېږي یا نه کېږي. دوی وایي باید ځان ته ژوند په زور د ګرانولو پر ځای اسان کړلی شي. دیني عالم مفتي عبدالرحمن وایي
فرضوده روایت همیشه اسلام داغی نفی کړی ده، او الله رب العالمین یکسا انسانیت باندې فوکسډ کړی دی همیشه. تاسو کتب سماویه ټول وګورئ، د انسان د بهبود د پرمختګ خبره کړی ده. بدبختانه زموږ په پښتون معاشره کې او په بعضې نورو معاشرو کې هم دا روایت دی چې تر هغې پورې جینې غریبه کور کې ناستې بوډۍ کې خوی چې د دې جهیز نه دی پوره، د دې کالی نه دی پوره. تاسو وګورئ په دې ګرانۍ کې کالی مالدار سړی نه شي کولی چې په 2,00,000 یا 40,000 باندې توله کالی. اوس معاشره فرسوده کېږي، معاشره جرم تزی. نو دا اسلامی تعلیمات دادی چې تاسو نکاح وکړئ او آسان یې جوړ کړئ، بس تاسو ولې مو کوي کاغه په یو ګډ ولې نه.
د معاشي پوهانو تر مخه د یو څه بیا ځکه هم زیاتی کې چې غوښتنه استعمال یې زیات شي، بل د ملک معاشي پالیسۍ او د ډالر نرخ هم د نرخونو په لوړېدو ډېر اثر غورځوي. په اسلامک انټرنیشنل اسلام آباد پوهنتون کې د معاشیاتو استاد او ماهر پروفیسر ډاکټر مراج الحق مشال لیړو ته د سرو زرو د بیو زیاتېدو په اړه وایي چې نړۍ یو شمېر هیوادونه خپل زر مبادله یا خو ډالرو او یا د سرو زرو په شکل کې ږدي.
د نړۍ چې څومره هیوادونه دي نو هغه خپل یا په ډالر شکل کې ږدي یا سرو زرو په شکل کې، هغه فارن ایکسچینج ریزرو پرته وي. نو داسې تړون د هغې دام راځي د ډالر قیمت پریوتې شي چې هیوادونه ملکونه داسې وکړي چې هغې د ډالر په ځای باندې ایکسچینج ریزرو په سرو زرو په شکل کې ږدي. نو دا دواړه په خپل منځ کې یو سبسټیوشن هم دي. نو کو فرض کا ډالر کوم ملکونه هغه ریپلیس کی په ګولډ سره، نو د ګولډ په انټرنیشنل مارکیټ کې د سرو زرو ډیمانډ سیوا کېدی شي او د هغې سره د هغې قیمت سیوا کېدی شي، او الټا د هغې اګینسټ چونکې ډالر به مارکیټ کې راتلی شي نو ډالر قیمت کمېدی شي.
دا وخت یو خوا کو د سرو زرو بیې پاکستان کې د ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي، نو په انټر بینک کې د امریکایي ډالر په مقابله کې پاکستانی روپۍ هم د ټولو وختونو نوې ټیټې کچې ته راغلې، او په انټر بینک کې د یو ډالر قیمت 280 روپو نه هم زیات شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم. د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونه تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو ورزو یوې بلې موضوع ته. د بلوچستان حکومت اعلان کړی دی چې د روژې په میاشت کې بعد د صوبې 1,00,000 غریبو کورنیو ته راشن ورکوي. د ولس له لوري د دې اعلان هرکلی شوی دی، خو خلک وایي چې په کار دي د راشن تر حقدار پورې په سمه توګه ورسول شي او په دې کې درغلۍ ونشي. نور حال د کوټې نه ایوب تن راکوي.
په کوټ کې د مشالډو سره په خبرو کې د کوټ د شاروالۍ پخوانی کونسلر اسلم رند وویل حکومت ته پکار دی چې په دې پیکیج کې نه یوازې د درغلۍ مخه ونیسي بلکې د دې ترڅنګ د عام ولس لپاره هم ارزانی جوړ کړي.
دوی چې دا اعلان کړي دا د کرپشن یو ذریعه ده. که تاسو عام ته سہولت ورکوئ باید چې تاسو مطلب ارزانی وکړئ په بازار کې ارزانه بس دوی ګراني دونه زیاته سوی دي د 2 روپۍ شي په 10 روپۍ ملاویږي او د مخ هم د سیلاب په من دوی دا شان خلکو ته ورکړي دا ڈی سی ویسٹرن کمشنر دوی په ذریعہ ورکړي. بیا هلته سترګر دو غټه مسله دا تر دې چې دا یوټیلیټی سٹورو کې تاسو ګرځئ ګر دا تھٹ سے تھٹ کلاس چې سامان پروت دی ولا د سړی چی سی نه خوړی سی نه د سړی ضرورت غي دغه تر چې دې سامانونه اخی ګر دا کرپشن کوي ګر دا خراب پروري کوي. باید دا عوام ته ډایرکټ ارزانی دیو کی ارزانه بازارونه دیو لګي یو دا تر کارو کې چې د غریبانو د پاره جاسانی پیدا سی.
بل پلو ته ډیره المان وای چې تر څو و یو لک کورنۍ ته د راشن د بشلو په خاطر یو سم ترتیب نه ونیول سوی تر هغه وخت پورې د دې کار د کامیابی امکان لږ دی. په دې ترڅ کې یو مذهبي عالم ډاکټر اتاورمان وای چې د یو فاک نظام د نشټوالي له امله د سیلاب ځپلو خلکو لپاره چې کومې مرستې راغلي وي دا زیاتره سامانونه واکدارو ته نه ورسېدلي بلکې وروسته په بازارو کې خرڅېدل.
گورا لوکل گورنمنٹ الیکشن شوی دی کنا لوکل گورنمنٹ چې کوم خلق دی آغا خلق په ته دی اختیار ورکی او آغا خلق په ذریعہ دی تقسیم کی ولی خلق نوی نوی خلق ته ووټونه ورکړي دی هغه په ذریعہ ورسره یو داسې تقسیم کمیټی جوړ کی چې د مسجد امام د سکول ماسټر او دا آغا علاقې هیلتھ فیسلٹی هیڈ او دا آغا علاقې لوکل کمیټی او دا آغا علاقې کم سیاسي خلق دی دی هغه یو کمیټی دی جوړ کی او دی هغه نه بعد دی هغه مطابق کوپن ایشو کی او پاره کوپن کې چې مثلا سل کسان دی یو ټرک نه نو هغه ټرک چې دی هغه زه معلوم نشي زه زه کې ودا ټرک ودري کی دا چې کوپن چې خلکو ته ایشو شوی دی فول پروف نظام خو جوړ دی شي.
ته دا ونه ورده چې د اپریل په 15 منېټه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لنګو په ویډیو پیغام کې اعلان کړی وو چې صوبایي حکومت ته د ولس د مشکلاتو احساس ته او د روژې په میاشت کې حکومت د ولس سره ولاړ دی. نوموړي د محکمه خوراک و چارواکو ته امر کړی دی چې په راتلونکو څو ورځو کې دي و غریب کورنیو ته د راشن د ورکولو لړۍ پیل کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې تیر کال په جولای او اګست په میاشت کې د راغلو بارانو او سیلابو له امله په لویه کچه د بلوچستان و خلکو ته بیا په خاصه توګه و کروندګرو ته لوی مالي زیان اوښتی وو. که څه هم د حکومت په وینا چې دوی د سیلاب ځپلو خلکو سره هغه وخت په لویه کچه مرستې کړې وې خو د سیلاب څخه اغېزمن خلک اوس هم ګیله لري چې دوی ته په سمه توګه مرستې نه دي رسېدلې.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخر او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
اوریدونکو د پکتیا ولایت په اتو ولسوالیو کې د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې USAID په مالی مرسته د 3.5 میلیونو افغانیو په لګښت پاک اوبو او روغتیا ساتنې پروژې پلې شوې دي. د پروژې چارواکي وایي چې 15,000 خلک به له دې نه په مستقیم ډول ګټه واخلي. د پکتیا اوسیدونکو یادو پروژو ته خوښتي او له نړیوالو ادارو غواړي چې دا ډول نورې پروژې هم عملي کړي. نور حال په دې رپورت کې.
د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د یوسایډ یا د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالې پرمختیايي ادارې لخوا د 3.5 میلیون افغانیو په لګښت او د ډاکار مؤسسې په تخنیکي همکارۍ د اوبو رسولو او روغتیا ساتنې د برخې یو شمېر پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د مسؤلینو په وینا یادې پروژې د پکتیا ولایت د مرکزګردي سربیره په زرمت، سید کرم، احمد خیلو، څمکنیو او ځینو نورو ولسوالیو کې پلې شوې چې په مستقیم ډول ورڅخه شاوخوا 15,000 کسان ګټه اخلي. په پکتیا کې د طالبانو د حکومت د کلو پراختیا رئیس مولوی میرزا جان صادق مشال رادیو ته ویل
دا پروژه په پکتیا ولایت په څلور ولسوالیو کې
بشپړ سو او نن ګټه اخسن تاسو پر سو دغه پروژه نه تقریبا 4000 یا 15000 کسان تر مستفید دی ګټه در اخلي هغه ستونزې چې د کلینیکو په باره کې خلکو لرلی هغه ول دین استا نن بعد به هغه مشکلات حل او پسل
په پکتیا کې روغتیایي کارکوونکي د دې پروژو له پلي کېدو خوښ دي او وایي پخوا به روغتیایي کلینیکونو کې د ناروغانو او ناروغ لرونکو لپاره لازمې اسانتیاوې نه وي خو اوس یې ترې یوه بریده ستونزې هوارې شوې. د کوسین روغتیایي کلینیک ډاکټر فلکناس توتاخیل وایي
کوسین مخکې ډېر مستفا کې ولسوالي او کلی وو کلینیک بیا ډېر مستفا کې کلینیک وو چا خاص توجه نه ورته کوله خو اوس چې دا توجه ورته وسوله او دا کارونه وسول د مګه دی پوهېږي راته وایي چې هغه د شمسیان سولر سیستم یې برابر کړو نو پوه د مګه تقریبا شپږ دانې تاکیر تونګه ولې د اوبو دپاره چې د پاکو د څښلو اوبو او د لاسونو مینځلو دپاره ډېر مهم پرمختګ شوی دی د مګه دپاره.
د هغو سیمو اوسیدونکي چې د اوبو رسولو او روغتیا ساتنې په برخو کې ورته پروژې پلې شوې خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې د دوی د سیمو د خلکو نورو ستونزو ته دې هم پاموشي. د سیمې یو قومي مشر ملک صابر وویل
دغلته زموږ په کلینیک کې د اوبو سیستم خراب و اوبه نه وې د تشنابو سیستم خراب و او دغلته مریضان راځي او د اوبو په باره کې ډېرې ستونزې وي او دا د اوبو په باره کې تر څو حده پورې دا ستونزې حل شي په دې پروژه باندې موږ ډېر خوشحاله یو او موږ ډېر خوښ یو د دې پروژې نه.
په اوس وخت کې په افغانستان کې یوه بله مهمه ستونزه بیکاري ده. د پکتیا د ځاځیاریوب ولسوالۍ اوسیدونکی تواب وایي
دا ډول پروژې که چېرته په لرې پرتو ولسوالۍ کې عملي شي ځکه اوس تاسو ته بهتره معلومه ده چې بیکاري زیاته ده، خلک له زیات بیکارۍ سره مخ دي، البته بالخصوص ځوانان بیکاره دي، کاري فرصتونه نشته ورته. که دا ډول پروژې عملي شي یو خو به دای چې هغه سیمې ته به کار شوی وي او بل به دا وي چې ځوانانو ته به کاري فرصتونه برابر شوی وي، هغه بیکاري به له منځه تللې وي.
ورده په پکتیا ولایت کې څو ورځې مخکې هم د یونیسف یا د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق په مالي مرسته د اوبو رسونې او روغتیا ساتنې په برخه کې اووه شبکې چې 2500 کورنۍ ته پکې د څښاک پاکې اوبه برابرې شوي ګټې اخیستنې ته سپارل شوي وي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د افغانستان د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې اکثره وخت یې ماشومان له لرو ځایونو څخه د سکول اوبه راوړي چې له امله یې بچیان نشي کولی چې په وخت سکولونو ته لاړ شي. دوی د طالبانو د حکومت له چارواکو غواړي چې د یادې ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې د ورته ژورې ساګانې وباسي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی په خپلو سیمو کې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او مجبور دي چې له باراني اوبو څخه استفاده وکړي چې د ډول ډول ناروغیو سبب شوي دي. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی کفایت الله په نورستان کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د نورګرام ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې ورته د څښلو د پاکو اوبو بندوبست وکړي.
ننګراج کلي خلک صحي اوبو ته لاسرسی نه لري. ځینې خلک اوبه په پیسو باندې اخلي. اکثر ماشومان او زنانه د لرې خوړونو او سیندونو څخه په شا او پخرو باندې اوبه راوړي. کله چې باران وشي خلک همدې سیلابي اوبه څخه استفاده کوي چې ماشومان او زنانه د نس ناستې ناروغۍ باندې مبتلا کیږي. بینان د حکومت څخه او خیریه موسسو څخه زموږ غوښتنه ده چې دغه مشکل زموږ حل کړي.
د فهیم الله په نوم د شپږم ټولګي یو تن زده کوونکی چې د څښلو په پاکو اوبو پسې اوږده لاره وهي وایي اکثر وخت د اوبو راوړلو له وجې ترې ښوونځي ته تک پاتې وي.
موږ د څښلو
بنه لرو زار ورز او وسین څنګه پشا لورما چیکل بارانو نوشی بیا د ناپاکه او به اسکو دریاست انکشاف څنګه ګورم چې موږ د ساګانی او بزی او د درزه محروم نشه
د عائشه پنوم د شپغم ټولګي یو زدکون کینجلی هم ورته شکایت کوي او لمسول چارواکو او مرستندوی ادارو غواړي چې د ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې دی ورته ژورې ساګانی وباسي
اکثره وخت د خوړو اوبو څخه استفاده کوو کله چې بارانونه وشي همدغه سیلابي اوبو څخه استفاده کوو د ماشومانو د نس ناستې اسهال سبب ګرځي مونږ پیسې نه لرو چې پاکې اوبو په پیسو باندې واخلو
بل لور ته په نورستان کې د طالبانو د حکومت د والی ویان سیف الدین لټون وایي چې په تیر یو کال کې د نړیوالو مرستندوی ادارو په مرسته په بیلابیلو ولسوالیو کې ژورې ساګانې کیندلې او په پاتې نورو سیمو کې به هم ژورې ساګانې وکیندل شي
تیر کال اسلامي امارت د یو شمېر نړیوالو بنسټونو د مرستو په مټ اتیش پروژې د اوبو رسونې پلې کړې دي په یو شمېر ولسوالیو کې او غذایونو کې چې خلکو پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او هغه سیمې چې پاتې دي هغه باندې هم کار روان دی
نورګرام د نورستان په غرب کی موقعیت لري چې په تیر نظام کې پکې د بدمنیو له امله څنګه چې په کارو رغنیزي پروژې نوي پلې کړای شوې اوس خلک د طالبانو د حکومت له مسؤلینو په بیلابیلو برخو کې د رغنیزو پروژو د پلې کېدو غوښتنه کوي